سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت ویلی په افغانستان کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارد بنت له افغانستانه د ستنېدونکو وروسته په بخښنې سره له ستنېدو وروسته امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلي بنت همداراز ویلي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه په تفسیر په بشپړ توګه محدود او سخت دی. د طالبانو ویاند بیا د ریچارد بنت دغه څرګندونې رد کړي او د دې خبره له حقیقت لیرې دي. د قطر د سرې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څېړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سره صلیب او د سرې میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغیز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. د طالبانو د فواید عامه وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویاند حمید الله مسبا دا خبره پرون ازادي رادیو ته وکړاوی ویل دا کار د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف او همدارنګه د پانګونې د زمینی برابرولو لپاره کیږي. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري چې په تیرو کلونو کې سخته ویجاړه شوې ده، او د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کابل د مړو شمیر څلور اتیا ته ورسید. د برازیل د پرنابموکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه ویلي و د پیښې په لومړیو ساعتونو کې به د بیړنیو مرستو رسول سخت کار وي. والی ویلي له نورو چارواکو سره پر دې خبرې کړي چې د طبیعي آفت له کبله له زیانمنو کسانو سره د مرستې لپاره یو کاري پلان برابر کړي. ازادي رادیو ته غوږ یاست. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنت ځینی اندېښنې ښودلي.
افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقونو ناورین هم شته دی.
په پاکستان کې یو شمېر افغان هنرمندان نیول شوي دي.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوی یو شمیر افغان سندرغاړي نیول او زندان ته لیږلي.
د یو شمیر افغانانو غږونه به هم در تخپاره کړو چې لستونزو کړیږي.
د ګرانی شولا د خوراکي موادو ډېر ګران شوی دی. اوس امر اسلامي توجه نه لري په دې حق لا دا
فعلاً کابل ولایت کې د چاره کمبر پسمه کې دغه سپیو جبر په ستم باندې دغه سپیو به وزلی باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غزای مشتره تخلیه کوي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوښته راځو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی استازي یا ځانګړی راپورټر ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له ناورین سره مخ بولي. ښاغلي بنت د امریکا غږ له آشنا پښتو تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. دا چې نور جزئیات څه دي په دې اړه پام وکړئ دغه راپورټ.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې لټول خلکو په ځانګړي ډول له ښځو سره تبعیض روان دی. ریچارډ بینټ له افغانستانه د ستنېدو وروسته امریکا غږ سره خپلې تازه مرکه کې ویلي هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي.
افغانستان د بشري حقوقو ناورین سره مخامخ دی. کله ناکله د بشري ناورین او د حکومت ولې ناورین په اړه اورو، خو د بشري حقوقو ناورین هم شته دی. نو کېدای شي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پریکړه کړې وي چې د بشري حقوقو په اړه یو نوی طرز العمل رامنځته کړي، او زه په دنده وګمارلم. فکر کوم په لومړي سر کې زما په شمول د ډیری خلکو په ذهن کې د میرمنو وضعیت، د میرمنو پر وړاندې تبعیض، د هغوی ګوښه کول، او لکه څنګه چې ما په خپل راپور کې هم لیکلي دي، هڅه روانه ده چې په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او د هغوی حضور له منځه یوسي.
خغلی بینټ ویلی افغانستان د بشری حقوقو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپل ارزښتونو لمخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي زیاته کړي په افغانستان کې رسنۍ او ژورنالیستان لکه د تیر په څیر آزاد فعالیت نشي کولای او په کارونو یې محدودیت لګول شوی. د خغلی بینټ له قوله په افغانستان کې د اهل تشیع او هزارګانو په ګډون لګکی په نخښه کیږي او ترخوای د خپل سر او توقفونه او شکنجه کولو ادعاګان هم شته، خو طالبان دا ټول ادعاوې ردوي. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی بنټ د خبرو محتوا له واقعیت لري وبلل او زیاته کړه د خوځو د حقونو زده کړو او افغانانو سره د برخورد په برخه کې د دوی چلند روښانه ده.
متاسفانه دغه ډول راپورونه د واقعیت سره اړخ نه لګوي، واقعیت خلاف دي. د کابل ټول خلک ته ګوري، رمضان یې ګوري، نو دا واقعیت نه لري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل امریکا کې طالبان په دې هم تورن کړي چې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره لیواله نه دي، خو طالبانو تل ویلي چې اوسنۍ حکومت ټول ګډونه دی او د بهرنیو په فرمایش د حکومت جوړېدل نه مني. ریچارډ بینټ داسې مالدات څرګندونې کوي چې کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له هغه غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چمتو کول وړاندې د دې هیواد فرهنګي او مذهبي ارزښتونه په پام کې ونیسي. خو خغلی بینټ د خپل کار د پیل پر مهال ویلي وو ژمن ده چې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره به د خپلو ټولو شریکانو په مشوره ښه کار وکړي.
جوان ازادي
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باراند لپاره په غنۍ نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په کابل او نیمروز کې د بیزو تڼا کې یا د مونکی پاکس د ویروسي ناروغۍ د ځینو مشکوکو پیښو په ثبتیدلو سره متخصص ډاکټران وایي د دې ناروغیو علائم د عضلاتو درد، سرخوږی او بېحالي ده، خو د دوی په خبره د نورو حیواني تڼاکو په پرتله دغه ناروغي خفیفه ده او ډاکټران دا هم وایي چې د کووینولس په پرتله په دې ناروغۍ د اخته کېدو امکان کم ده. د بیزو تڼاکې ناروغي چې مخکې په یو شمېر افریقایي وادونو کې خلک پرې اخته شوي اوس د نړۍ په 2 وادونو کې 200 پیښې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کورونا وایروس له خپرېدو دوه کاله وروسته نړۍ اوس له یو بل وایروس سره لاس او ګریوان ده. د بیزو تڼاکې ساري ناروغي چې لومړی ځل افریقایي هیوادونو کې خپره شوې خو اوس یې د نړۍ په 22 هیوادونو کې 200 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تازه په کابل او نیمروز کې هم مشکوکې پیښې ثبت شوې. د بیزو تڼاکې څه ډول ناروغي ده او څه علائم لري؟ د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو مشر او د ساري ناروغیو متخصص طارق احمد اکبري وایي دا وایروس په وایروس ککړ شخص او یا حیوان نه له تنفسي لارو سرایت کوي. د نوموړي خبره دا ناروغي له 4 ورځو پورې په انسان کې پاتې کیږي او پرې اخته کس د عضلاتو د درد، سرخوږي او بېحالي علائم لري.
د میمون تڼاکې ناروغي له مخ شروع کیږي او د بدن نورو برخو ته خپریږي. دا د تڼاکو د کورنۍ غړي ده، که څه هم شدت یې ډیر کم او عفونیت یې هم محدود دی او کومه خاصه درملنه هم نشته، خو دا ثابته شوی چې واکسینې 85% د مخنیوي لپاره ګټور دی.
په ورته وخت کې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ثبت شوې پیښې مشکوکې دي او لا نه ده ثابته شوې چې د هماغه ناروغي ده او کنه. د دې وزارت ویان جاوید حجیر
د واقعیت هم کې در کابل او در نیمروز
کوم واقعیت چې په کابل او نیمروز کې زموږ د سرویلانس ټیمونو لخوا کشف شوی مشکوک دي او تر اوسه کوم قطعي واقع نه لرو. دغه مشکوک واقعو د وضاحت او وقایوي تدابیر په خاطر دا ناروغان د روغتیا ټیمونو تر څارنې لاندې او په قرنټین کې دي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسولانو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بيزو تڼاکي مشکوکې پیښې په غو کسانو کې لیدل شوې چې له ایران راستنه شوې دي. د دوی په خبره له ایران د افغانانو د ستنیدنې لامل ښایي دا مشکوکې پیښې په راتلونکو ورځو کې ډېرې کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. په دې غونډه کې د سر صلیب او سری میاشتې چارواکو ژمنه کړې چې په افغانانو د روان بد بشري وضعیت د اغېز کمولو په برخه کې به ځانګړې پاملرنه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
دا په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوی ویډیو یو برخه ده چې پکې یو مور د خپل اولادونو د خوراک لپاره له خلکو مرسته غواړي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو ته د بشري ناورین ګواښ متوجه دي. د ملګرو ملتونو راپورونه ښیي چې لنیمای زیات افغانان لوګي سره مخ دي او د خوړو لپاره څه نه لري. که څه هم طالبانو په ځلونو له نړیوالې ټولنې غوښتې چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو هغه شرایط چې نړیوالې ټولنې له دې بد وضعیت د افغانستان د وتلو لپاره وړاندیز کړي طالبانو یو هم نه دی منلی. کول دې ټولو سره سره پرون په دوه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د څېړنې او افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه غونډه شوه. په دې غونډه کې د قطر د سری میاشتې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي په ګډون د اسیا لپاره د سرسلي په سری میاشتې سیمهیز مسول الکساندر ماتیو، په افغانستان کې د آی سی آر سی مشر ایلیو فیلیون، د طالبانو د سری میاشتې رئیس متی الحق او د بهرنیو هیوادونو ځنیو استادو او سفیرانو هم ګډون کړی وو. د قطر د سری میاشتې ټولنې لخوا خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او ترخوای پر افغانانو د دې حالت د اغیز د کمولو په لارو چارو خبرې شوې. اعلامیه کې د قطر د سری میاشتې د ټولنې رئیس علي بن حسن الحمادي له قوله لیکل شوی دوی ټینګار کړی چې څه ډول د ځپل شویو افغانانو اړتیاوې پوره کړي او ترخوای افغانستان چې له لسیزو راهیسې جګړو ځپلی له دې حالات وویستل شي او د خلکو امنیت او ثبات یې خوندي شي. اعلامیه زیاتوي په دې ناسته کې هوکړه شوې چې په افغانستان کې د بشري ناورین څرنګوالی له نږدې وڅېړل شي، د بیړنیو او د ژوند د ژغورنې اړتیاوې په ګوته شي او ترخوای په بېلابېلو سکتورونو کې هغه تشي نښه شي چې د اوسنیو ستونزو د تلپاتې حل لپاره لار پرانیسي. د قطر د سری میاشتې ټولنې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی نړۍ ته بلنه ورکړي چې د یو داس هیواد په وړاندې خپل بشر دوستانه مسؤلیت ته غاړه کېږدي کوم چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې د نړیوال سیاست مرکز او ویجاړ شوی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اروپאי ټولنې مشران د اوکرين د ملاتړ لپاره دوه ورځې غونډه جوړوي. اروپאי مشران په بروسل کې دا غونډه نن داسې وخت پیلوي چې روسیې د اوکرين په ختیځ کې خپل حمله جاری ساتلې دي. ټاکل شوی چې د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د ویډیو کانفرنس لالارې د غونډې ته وینا وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر ریپورت لري چې جزئیات له اسد الله لودین اورو.
د اروپای ټولنې مشران نن دوشنبه د اوکرين پر وضعیت و ورځنې غونډه داسې محل پیلوي چې د جرمني د اقتصاد وزیر د دغه ټولنې پر نه یووالي اندېښنه ښودلې ده. رابرټ هابک ویلي د اروپای ټولنې د یووالي ټوټه کېدل په پیلېدو دي. دا اندېښنه داسې محل راپورته کیږي چې پرون یکشنبه د اروپای ټولنې سفیران د اروپای کمیسیون پر هغه وړاندې سلا نشول چې ویلي دي له روسیې د اروپا ته په نلیکه کې د نفتو انتقال له بندیزونو استثنا شي. دغه کمیسیون په خوا ویلی و چې اروپا ته د روسیې د خامو نفتو لیږد په شپږو میاشتو کې بند شي، خو هنګری د دغه پریکړې مخالفت کړی دی. اروپایي مشران به د بروکسل په غونډه کې د اوکراین د پوځي او مالی ملاتړ ژمنې تکرار کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم د غونډې په لومړۍ ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې ګډونوالو ته وینا کوي او ټاکل شوی چې نوموړی له اروپای ټولنې وغواړي چې پر مسکو د جګړې د پایته رسولو لپاره نوي بندیزونه ولګوي. تمه ده چې اروپایي مشران په خپلو بحثونو کې په هغه وړاندیز هم خبري وکړي چې لمخې په 50 کلونو کې د روسیې د تیلو صادرات بندیږي. بلورته روسیز واکونه د اوکراین د ختیځ دنباس سیمه پر دوه خارونو لوهانسک او دونیتسک او دغه راس شمالي څنګلوري سیمه خارکیف کې خپل بریدونه جاري ساتلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د جګړې لپاره راهیسې پروند لومړي ځل لپاره د خپل هیواد دویم لوی خار خارکیف ته ولاړ. خارکیف ته د زيلنسکي له سفر وروسته پر دغه خار روسی پوځیانو بمباري هم وکړه. اوکراین ویلي ځواکونه د دغه هیواد ختیځ کې پر دفاع اخته دي، خو په خبره یې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د اوکراین ولسمشر ویلي د ختیځ سویرو دونیتسک خار 90 سلنه ودانۍ نړیدلې او دوه پر درېمه برخه هستوګنیز کورونه هم ویجاړ شوې دي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف یو ځل بیا اوکراین کې د خپل جګړې دفاع کړې او ویلي دي د دونباس سیمې خپلواکي د دوی بې قید او شرطه لومړیتوب دی.
په خیبر پختونخوا کې ځینی سیاسي او ټولنیز فعالان او خبريالان وایي ځای پولیسو یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي دي. خبريال فاروق فراق وایي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
پاکستانی پولیسو خیبر پختونخوا ته تازه کړه شوې یو شمیر افغان سندرغاړي نیولې او زندان ته لیږلي. ځای خبريال فاروق فراق په خپل ټوئیټر باندې لیکلی دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پختونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوا رادیو د پیښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نمونه ندیم شاه، نوید الله، سعید الله او اجمل خودلی. په دې هنرمندانو پیښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځای عدالت ته وړاندې شوې او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټوئیټر پاڼه خبره کړي او دا پیښه غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا گوهر هم د خیبر پختونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټوئیټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو لدی عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړي او د دوی ژوند ته ګواښ پیښدي خپل کورونه پریخي. میرمن گوهر هیله کړې چې یاد هنرمندان لبند آزاد او حقونه خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکي او پی ایچ ڈی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي پیښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اوریدل منع او حرام اعلان کړی. په یو شمیر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سره ډیر شمیر افغان صدرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پریخي. له دوی ډیر شمیر غونډوي هیوادونو تتلې او ځینې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مشوي، خو یو ډیر شمیر نورو بیا خپل فن پریخي او نورو کارونو ته مخه کړي. تیر اونۍ ازادي رادیو په یو راپور کې له یو شمیر صدرغاړو او د موسیقي غږونکو سره خبرې وکړې چې خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چاري خینه دی رواني.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري تر هغه وروسته به احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
په بادغیس ولایت کې د فوټبال غورالیک سیالۍ پیل شوې. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي دا لیک نن د لسو لوبډلو په ګډون پیل شو. د فوټبال فدراسیون لیکلي چې دا غورالیک په یو لسو نه دوام وکړي او په اونۍ کې څلور ورځې به لوبې کیږي. دا د لیک د کېدو هدف د ولایتي لوبډلې لپاره د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی. په بامیان ولایت کې د کیک بوکسینګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې یادې سیالۍ پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د بامیانو کیک بوکسینګ سیالیو کې د وو کلبونو او ویلو لوبغاړو ګډون کړی وو چې په مختلفو وزنونو کې سیالي وکړي. د کیک بوکسینګ سیالیو په پای کې احمد علي لومړی مقام، نور احمد دویم مقام او رحیم نوري دریم مقام وګاټه. او ګجرات ایتانز لوبډله د هند غورالی غتل شپه. د هند غورالی پایلو بچ 13 شپه د هند په احمد آباد ښار کې وشوه. راجستان رویالز د پچ په ګټلو سره د توپوهنې پریکړه وکړه او په پوره شلو اورونو کې د نو لوبغاړو پاوټ کېدل سره 113 منډي وکړي چې د ګجرات لوبډلې لپاره ستر هدف نه وو. ګجرات ایتانز د لسم اور په لومړی توپ د راجستان رویالز ورکړی هدف پوره کړ او د ای پی ایل اتلولي خپل کړه. د لومړی ځل چې ګجرات ایتانز لوبډله د هند په غورالی کې لوبیده چې اتلولي هم وګټله. په یادې لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله، ګربز او نور احمد هم وو چې راشد خان د ګجرات په اتلولي کې مهم رول ولوباوه. د هند غوره لیگ د پایلو بي غوره لوبغړی د ګجرات لوبډلې کپتان هاردیک پانډیا او د لیگ غوره لوبغړی د راجستان رویالز توپوهونکی جاس باټلر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم د برخه تموز احمد تکل هر کلی کوم قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو له هغه مخکې د طالبانو له بیا وکمنې دو مخکې په کابل کې د ودونو سالونونه په ډېرې دو خدا سیخکاری چې اوس دا دوت په لمنځتلو دی. کمزور اقتصاد او پر موسیقي د طالبانو بندیز هغه مهم عوامل دي چې په هوټلونو کې د ودونو په مراسمو کې د خلکو د زیاتو پیسو د لګولو مخه نیولې.
د طالبانو د بیا وکمنۍ څخه مخکې د ودونو د مراسم یو مهم اړخ د ودونو د تالارونو انتخاب و. د ودونو په زړه پورې ښایسته او روښانه تالارونه د کابل د ځینو برخو د شپې لید ته نور هم رنګ او ښایست ورکوي. د طالبانو له وکمنۍ مخکې د کابل په لویو تالارونو کې د ودونو کېدل به د خلکو په ژبو و او د دغو هوټلونو بازار هم ورځ بلې ته د ګرمېدو په حال کې و. خو پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنۍ سره د دغه کار لپاره فضا بدله سوه. د کابل د هوټلونو د مالکانو هادیا وای په افغانستان کې نه همیاستي وړاندې سیاسي تحولات د اقتصادي کړکېچ لامل سول او کورنۍ له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړې دي. دغه اتحادیې په خبره دا د لامل سوي چې یو شمېر خلک په کورونو کې د واده مراسم تر سره کړي. د کابل د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مشر نادر قرغی ازادي رادیو ته وویل
هوټلونو سر په خلا کې لوی رول لوباوه. په خابه چې کوم هوټل کې د واده مراسم وو یا به هم د شپې تر لسو بجو څراغونه لګول جنراتور به یې کاروي او یا به یې برېښنا کاروله. خو یو لیټر تیل په 1.5 افغانۍ و خو اوس 15 یا 90 افغانۍ دي. خو که به یو میاشت یو هوټل 10 محفلونه نیول خو اوس 15 یا 10 محفلونو ته راښکته شوي. د محفلونو شمېر کم شوی دی. د بېلګې په توګه یو پی بوړي به مو په 1000 افغانۍ اخیستل، اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. د وریجو یوه بوجي به مو په 1500 افغانۍ اخیسته، خو اوس یې په 3000 افغانۍ اخلو. دا ټول د دې لامل شوی چې هم یې د هوټلونو مالکان او هم محفلون کې دواړه د ننګونو سره مخ دي.
یو شمېر بهرنیان چې د شپې مهال به د هوایی ډګر په 80 متره اوږده سړک کې د خواجه بغرا په لور تلل د ودونو د دغو مجللو تالارونو په لیدو به د امریکا لاس ویګاس ور یادېده. ښایي هماغسې به نه و خو هغه ته به ورته بلل کېده. په رنګارنګ څراغونو روښانه سالونونه په ګلونو پوښل شویو موټرو سره او د تالارونو په مخ کې ګڼه ګوڼه د هر تیریدونکي کس پام ځان ته اړاوه. خلکو به د خپلې خوښې د واده په تالار کې د خپل واده د لمانځلو لپاره په ورځو اونیو او یا میاشتو انتظار وېسته. دا د افغانستان په پلازمینه او لوی ښارونو کې لک تر لګه ښاري اوسیدونکو د کلتور برخه ګرځېدلې وه. له یوې خوا به جشنونه په منظمه توګه ترسره کېدل او له بلې خوا به کورنیو کولی سول چې د خپلو جشنونو څخه خوند اخیستو باندې تمرکز وکړي. سره له دې چې دغه کار د ډیرو لپاره د ډیرو پیسو لګولو باعث و او کورنۍ لاچارې وي چې باید ډیرې پیسې ټولې کړي تر څو وکولی سي خپل واده په ښه توګه ونمانځي. شبنم چې د واده په یو سالون کې خپله د واده مراسم تر سره کړي په هوټل کې د واده د ځنګړتیاو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زه فکر کوم چې په هوټل او کور کې واده کول ورته دي، مګر هوټل لږ سہولت لري، هم پاک وي او هم د میلمه عزت کوي. موږ په هوټلونو کې ډیر ودونه کړي دي، د کور ودونه مو هم لیدلې دي. همدا چې د واده مراسم خلاص شي ټول باید پاکاري وکړي. له هغې نه وړاندې باید د نارینه وو لپاره د ګاونډیانو نه دریا سلور کورونه واخیستل شي، ټول په لانجه کې وي.
خو اوس لنه هم یاست ورسته ویل کیږي چې په دغه پرمختللو تالارونو کې د واده د مراسمو د ترسره کولو فضا بدله سوې ده. دوی د اقتصادي ننګونو سربیره د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه هم خبرې کوي چې د ودونو د مراسمو د ګڼې ګوڼې د کمولو لامل سوي دي. ازیتا چې څو شپې وړاندې د خپلو خپلوانو په یو واده کې ګډون کړای ازادي راډیو ته وویل،
د جمهوریت پر مهال با پزده پوری ودونه کېدل. هیڅ ډول بندیزونه نه وو. خلکو به له ویرې پرته هر ډول جامې شوې به یې زړه وو اخیستلی شوی، سندرې او نڅا به وي. خو اوس د طالبانو په وخت کې ودونه کمرنګه شوي دی. ډېری ودونه د ساز او سندرو پرته په کورونو کې نیول کېږي. هیڅ ازادي شتون نه لري.
یو بل ځوان چې نه یې غوښتل په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور سي، ویې ویل چې دا لومړی ځل دی چې له موسیقي پر پراته په واده کې ګډون کوي. لامل یې د طالبانو لوري د موسیقي منع کول دي او وایي چې طالبان د ودونو محفلونو ته ځي تر څو ډار ترلاسه کړي چې موسیقي نسته.
مخکې به چې کله د واده مراسمو ته تلو نو هلته به ژوندۍ موسیقي وه، خلکو به ترې خوند اخیست، نڅا به وه، محفلونو ځانګړی خوند درلود. څو ورځې وړاندې کله چې یو واده ته لاړو نو هلته کوم ساز نه و، حتی د اسلامي امارت چارواکي راغلل کتلې چې په محفل کې موسیقي شته که نه.
په محفلونو کې د موسیقۍ د نشټوالي د څارنې په اړه مو د طالبانو له ویاندویانو څخه وپوښتل خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي، په ودونو کې موسیقي سازونه او سرودونه د نورو خلکو د زورولو سبب کېده او له همدې عمله منع سوي دي. طالبانو لا د مخکې ویلي چې د موسیقي اورېدل حرام دي. په هیواد کې له سندرغاړو سره د طالبانو چلان هم ښه نه دی. څو ځله د موسیقي وسایل ته ور اچولای او ځینو ته د موسیقي اورېدو سزا هم ورکړې ده. په همدې حال کې د هوټلونو د مالکانو د اتحادیې مسؤلین وایي د ودونو زیاتره تلارونه اوس د اقتصادي ستونزو، د ودونو د کموالي او د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي له امله ډېر زیانمن شوي دي. دوی وایي د منظم بانکي سیستم نشتوالي په افغانستان کې د سوداګرو کاروبار له خنډ سره مخ کړی او دغه چارې د ودونو د سالونونو مالکان هم زیانمن کړي دي. د ودونو د تلارونو د مالکانو په خبره کدا حالت همداسې دوام وکړي نو ډېر زر به یو شمېر دغو تلارونو د تړلو شاهدان واوسو.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم ستاسو غږیز پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو را استولې دي.
باور کوي چې نن سبا د افغانستان په دې حالت کې خلک ډېر ناخواله دي، ناخوښ دي. ګرانی شوله دا د خوراکي موادو ډېر ګران شوي دي. اوس نن سبا په افغانستان کې دا د غنمو ریبل شروع شوي، خو بیا هم اوړه ګران شوله. امارت اسلامی هیڅ توجه نه لري په دې حق لا. دا ملي بین المللي نهادونه ټولنیز شبکې هیڅ توجه نه لري تر څو وخته پورې په دې مشکلات مونږ کړي وو. کار روزګار نشته. نو تاسو د محترم رادیو له لارې نه دغه خارجي د انجوګانو سره رابطه وکړئ چې د افغانستان خلکو سره داسې کومک وکړي چې حق حقدار ته ورسیږي. عبدالرب رحیمی د ننګرهار ولایت څخه.
ازادي رادیو ته دا پیغام دی د هلمند ولایت څخه خبرې کوم چې دغه شان دونه ګران شوي دي. دا غوړي دونه ګران شوي دي، یو سل په څلور زره او پنځه زره دی. او دا غنم ماجی من په پنځه سوه پنځه نیم سوه یو ورور. دا موږ پیغام واورې د مجاهدینو سمو دغه احترام او غوښتنه دی چې دغه شان ته نفنامه کشي دي.
محترمه د ناصرګند نه معلومه زاینه تاسو ته د سو کسانانو او مظلوم ولس خبر درته در کوم چې د دوی ژغ او پښنه د دوی د بیچارهګۍ ترې وزای پرې نړیوالو ته نور خلکو ته ورورسوي. ځکه د کابل په ولایت کې ته سلويشت کمپونه د مهاجرینو د مختلفو ولایتونو میشت په دغه ځای کې تقریبا 30 کاله، 40 کاله، 50 کاله، 50 کاله د خلکو ژوند د ژوندۍ تیر سوي ده. بینان دغه سه یو بسرپنه بسر نوښته به قرو به روزګار خلک دلته میشته چې دا غوي وس هیڅ بخ نشته. محترمه پهلن کابل ولایت کې د چرای کمبر پسمه کې د پنځه مینه مربوطه هړوند د کابل ولایت شهر کې دغه سه په جبر په ستم باندې دغه سه په به وزلې باندې خلکو ته اخترونه ورکول سوي دي چې تاسو د غذای مشتره تخلیه کوي. نو نن تقریبا یو بجای و نیمه بجو پر شاوخوا باندې د شاروالۍ د طریقه دیو خلکو ته بلدوزران اته نور مجاهدین او امارت خلک مرسره و چې دغه خوران او غریبانو بیچارهګانو بې وزلو کورونه ور چپه کړي او نړولې دي. نو ډېر په تاسو وشو د ډېر په بد حالات کې ژوند د زندگی د خلک لري. محترمه په داخلو باندې زه خپل خبر چې یو تعداد قسانانې بیخي به سرپناه په ټول افغانستان کې یو لویش ځکه نه لري. نو هله خوښ مند تاسو نه دی چې د غزمو ژغ یو هغه چاته ورواوروي چې زمر یو غور او زمر دغه بیچارهګۍ ته په کتو سره نظر واچي او مرده په غور باندې ورسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدرمن اوریدونکو له دې سره د خبرونې دا برخه پای ته رسیدي. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شپې ورزو لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنت وایي په دغه هیواد کې له ټولو خلکو په ځانګړي توګه له ښځو سره تبعیض روان دی. بنت دغه خبرې امریکا ته له ستنېدو وروسته له امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره په یوه تازه مرکه کې کړي. هغه ویلي هڅه روانه ده په افغانستان کې میرمنې په اساسي توګه منځوي او په ټولنه کې حضور له منځه یوړل شي. ښاغلی بنت زیاته کړي افغانستان د بشري حقونو ناورین سره مخ دی، خو طالبان د خپلو ارزښتونو له مخې عمل کوي او له اسلام څخه تفسیر د خبره په بشپړه توګه محدود او سخت دی. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په څرګندونو باندې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم خبرګون خودلی ویلي دي چې د څرګندونې له حقیقت لري دي. د قطر د سری میاشتې ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د څیړلو لپاره یو نړیوال بحث ته اړتیا ده. د دغې ټولنې عمومي منشي علي بن حسن الحمادي پرون د افغانستان د بشري کړکیچ په اړه جوړې شوې غونډه کې ویلي په دې هیواد کې د بشري ناورین د حل لپاره د نړیوالې ټولنې تحرک ته ضرورت لیدل کیږي. د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. د طالبانو چارواکي هیله مند دي چې د دغه 900 کیلومتري سړک د بیا رغونې لګښت د سړک له عایداتو یا د ټال پلازا چې د موټرو د تګ راتګ ځانګړی فیس ته پوره کړي. د برازیل په شمال کې تر درنو اورښتونو وروسته د ځمکې خوېدو له کبله د مړو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د برازیل د پرنابا موکو والی پاولو کامارا پرون یکشنبه وویل د پیښې په لومړیو ساعتونو کې د بیړنیو مرستو رسول سخت کار دی. په څوارلسو سیمو کې اضطراري حالت اعلان شوی. او د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې چارواکو نن دوشنبه ویلي پر یوه غرنۍ سیمه د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې تر اوسه د څوارلسو کسانو مړي موندل شوي. د پیښې پر مهال په دې کوچنۍ الوتکه کې د چارواکو په خبره 22 کسان موجود وو. د نیپال د ملکی هوایي چلن ادارې ویان دیو چاندرا لال کارن ویلي د نورو کسانو په موندلو پسې هم عملیات روان دي. چارواکو ویلي هوا ډېره خرابه ده چې د پیښې ساحې ته الوتنې ناممکنې دي. د خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم 219 پروګرامونه لرو. لومړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړی خبرونه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هيله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره ملمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی افغان حقوق پو دوی ته پیل خرغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتاره ته وای چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید وایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکی دو حق یا د یو شی د مالکانه تصرف حق و یا هم هغه ارتباط چې یو وګړی یو انسان یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه څه کولای شي چې یو مالک یا یو ځی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي. هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي هغه ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره غلی فرضي سیب
په نړیوال قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانین یا ملی قوانین دا حق محدود کړی ده، سره لدی چې بین المللی اسناد یا بین المللی حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي، خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لیرې شي هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق مراتب شوی دی، مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق پر رسمي توګه پیژندل شوی دی او هر څوک کې هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی دی چې دغه حق نه استفاده وکي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی دی کچیرته د رسمي سند ولري او یو بل څوک وغړي دی حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعہ شوی دی او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دی په ملي قانون کې شته، مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني یا نور قوانین چې د ملکیت په حمایت د افغانستان کې نافذ شوی دی، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم مواردو کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چت مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر پخولاند کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې دیو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد وي، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخه نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسېړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نستا، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام او د قانوني مرجع لارنه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي دغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ده دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکي.
په سړي شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوي؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په جوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضې مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دی چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ شوی دی د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوی دی، او هم زین داسي جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دی د اشخاص او د طرفه غصب شوی دی یا په زور اخستل شوی دی، یا هم ډیری دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوو اشخاصو ترمنځ رد و بدل شوی دی خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دا دی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې ډیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغه تګلارې مخه ډیرې قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوی قوانین وضع شي او ډیرې د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعی اسناد ورکړي شي، عرفي اسناد لمخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي، د ډیر د مالکیت د حق ملاتړ بوشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی، د ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیونې په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیرې ملکیتونه دغه لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي، ډیرې د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامی مشکلات نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرضي سپ. قدرمن اوریدونکو، داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازریګو تاسو په لاس پرو الله مومل شه خوشاله اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، روسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ختیریږي، د تاندې څنګه وی بل خبرونه اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو.
چا ځنه وی خیاوی تنه وایست دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي، بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د دولت لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي ریوار درته درس تشریح کې تکرا کې نه هلته درس یې زده نه لرګي باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی د درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چازدہ نہیں بخیا ہوئی تنہ وائی تا سنگ ازدہ دکانا سزدہ دیم نہیں وحی دیا کور کی خواہی دار سو وائی او مکتب کی سزو بیا حالتا وحل کی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لری شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښخان پوي د تختیم اختراوالي د تنبل او درس نه زده کوي نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ټول درس نه زده کولای مثلا د ښخان پوي وایي ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کی استاد نسد تک یو ډول تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وایي ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي استاد درسونه وایي او د توجه چې وي بل خواوي سو ګیمونه وایي سو غا کې او سو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وی درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکړي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمال وینو دا خبره خله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهې ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي یا د سمستر پوهې ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نږدې کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نه چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کیږي درس څنګه زده شي. د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي. دوی دی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووري.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورک کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکې معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ازوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نښه کوم مهمه نقطې راو باسم تلته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وزن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ترازی ته دای کی یو د دې سبب کې شتړې ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند لکیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دمر ارزښت نه ورکړي ما معنا ته پکې ارزښت ورکړي.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته دلی دی، دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصروفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بل دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د صنف فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوها ولری باید وکولای شي خپل مسولین او زده کوونکو ته خاص زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستر یو د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي ماسل او شاګرد پوي کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې ماسل یا شاګرد ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس هیڅ دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منځته راځي. دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او وتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه هیڅ دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسه ته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشد که چیرې وخت زمان مشخص کوشد، زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. اتمان ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګوري. هر وخت مو چې زین آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شي درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکي، یو ګلاس اوبه وڅکي، یو ګلاس شیدې وڅکي، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکړئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مکوئ چې په ورس مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړئ، ویل کې د ځان څخه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات ل یادې ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر خل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بلتم بپ دلا رن تیری بے دردنا